السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ورځې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې زه منور شاه تاسو هرکلی کوم نیک پیرځونه می قبول کړئ د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفتوارې خبرونه اوریدلې شي چې اول یې درته تاندې هلي وړاندې کوو ورپسې به قانوني لارې واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخ یې درته وایي
د شمالي وزیرستان د تخیلو خلک له بلدیتی ټاکنو د مخه خپل یونین کونسل غواړي په مظاهره راوتی پیپلز پارټي وزیر اعظم عمران خان ته د استعفا کولو لپاره درې ورځې وخت ورکړی دی په اوکراین د روس یرغل دوام لري خو دواړه خواوې د مذاکراتو په درېم پړاو راضي شوي دي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د تخیلو خلکو د وی مظاهری لارې له حکومت او ټاکنو کمیشن غوښتنه کړې چې دوی ته د یونین کونسل جوړ شي د میرامشاه پریس کلب مخې ته د مارچ په 15 د راغونډ شو مظاهری چانو یو مشر او د مسلم لیگ نون غړي نیکمل خان مشال ریډیو ته وویل چې د ډېرې آبادی به وجود هم کوړته یونین کونسل جوړ نشي نو دوی به په بلدیتی ټاکنو کې ګډون ونه کړي خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن وین سهیل احمد مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ په 1 بلدیتی انتخابات کیږي نو په دومره لږ وخت کې ممکن نه ده چې نوی یونین کونسل جوړ شي د تحریک انصاف حکومت په خلاف لسین صوبې څخه اسلام آباد ته روان د پیپلز پارټي لانګ مارچ یا لاریون لاهور ته رسیدلی دی لاهور ته نه رسیده په پټوکي سیمه کې د مارچ په 15 د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری خپل پلویانو ته د تقریر په مهال پر وزیر اعظم عمران خان غږ وکړو چې په درې ورځو کې دننه دې استعفا ورکړي هغه زیاته کړه چې د وزیر اعظم لرې کولو لپاره به اپوزیشن ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک هم راوړي زرداری ویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې ګرانی زیاته او اقتصاد خراب شوی نو ځکه باید نور په واک کې پاتې نشي خو په همدغه ورځ د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په لاهور کې خبرلاند وویل چې اپوزیشن د ولس په مسایلو سیاست کوي او وزیر اعظم به هیڅکله استعفا ورنه کړي د عوامي نېشنل ګوند د یوې مشرې او ویاندې سمر هارون بلور ویلي چې ځایي انتظامي ورته خط لیږلی چې د ترهګریزو حملو د خطر له ویرې دي سیاستوال خپلې هلې ځلې محدودې کړي هغې د مارچ په 15 په پېښور کې خبرلاند وویل چې د تحریک انصاف حکومت باید د سیاستوالو فعالیتونو محدودولو پر ځای هغوی ته امنیت برابر کړي تر اوسه د پېښور ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي خو د مارچ په 15 د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید په یوه خبري غونډه کې وویل چې امنیتي ادارې د ترګرۍ د خار خطر په وړاندې بیدار دي دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 4 په پېښور کې په یوې امام بارګاه شوي ځانمرګي برید کې 2 کسان وژل شوي او له 200 زیات پکې زخمیان شوي وو داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې وه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړې دي د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې قریشی د اوکراین په اړه لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې ویل چې پاکستان د نړیوالو قوانینو په رڼا کې پر ډیپلوماتیکو لارو او مذاکراتو د مسلې د حل غوښتونکی دی نو ځکه د کشالۍ په کمولو زور راوړي د خبر پاڼې تر مخه قریشی د لاوروف سره په تجارت او سیمه ییز امنیت هم خبرې وکړې د روس او اوکراین پلاوی د سولې د مذاکراتو بل مرحله پیلوي د اوکراین مذاکراتي پلاوی غړي ډیوډ اراخامیا د مارچ په 15 پر فیسبوک لیکلی چې د خبرو دا دریم پړاو به د مارچ په 1 شروع شي روس د فروری په 24 پر اوکراین یرغل وکړ تر هغه وروسته دواړو خواوو دوه ځلې په بیلاروس کې مذاکرات کړي دي دواړه غاړي د روس لخوا د محاصره شوو اوکراینی ښارونو ماریپول او وولنو وخت څخه د ملکي وګړو د ویستلو لپاره د بشري لارو په پرانستلو سلا شوی وو خو د مارچ په 15 د 15 اوربند مات شو اوکراینی چارواکو پر ستور پر کړی چې له لوزنامې سرغړونه کړې ده خو د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ناټو څخه د پوځي مرستې ترلاسه کولو په کوشش کې مذاکراتو ته زیان رسولې نو ځکه داغه په خبره د سولې له دې خبرو ډیره تمنه لري د اوکراین بهرنیو چارو وزیر درمیترو کولی به تر دې مخکې ویلي وو چې د لاوروف سره نیغ په نیغه خبرو ته حاضر دی، مګر دا باید نتیجه لرونکي وي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه واوریدل، او په اول نیمای کې تاسو لپاره رپورټونه لرو، په دویم نیمای کې تاسو ته دوه هفتوارې خبرونه وړاندې کوو. تاندې هلې او قانوني لارې دغه خبرونه اوریدل هم یې خو اول ورزو اولنی رپورټ ته، څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل د شمالي وزیرستان د تخیلو خلکو مظاهره کړې ده، او دوی حکومت ته ویل دي چې تاسو کوم بلدیاتي انتخابات کیږي د دې نه وړاندې دي دوی لپاره یو کونسل جوړ شي. دوی په میرام شاه پریس کلب مخې ته د مارچ په 15 مظاهرچیانو ته د مظاهرچیانو مشرانو خبرې هم وکړې، او وی ویل چې دغه کونسل نوی جوړ شوی، دوی به د هغې پورې د انتخابات نه بایکاټ کوي. په دې موضوع زمونږ همکار عمر دراز یو رپورټ رالیږلی چې تاسو ته وړاندې کوو.
میرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج په دوران تحصیل د داخل مداخلو سیمو اوسیدونکو الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې تحصیل د داخل مداخلو لپاره دی د آبادۍ په تناسب یونین کونسل یا ویلیج کونسل شمیر زیات کړل شي، ګنې د بلدیاتي ټول ټاکنو فیسټو بایکاټ کړي. دوی وایي چې لکونو آبادی لري د شمالي وزیرستان تر ټولو لوی تحصیل دی، خو مداخل تحصیل د داخل ته یوازې یو یونین کونسل ورکړی. احتجاج کوونکو وویل چې ډیرای خلک یې بې کوره دي، ځنه سیمې اخلاصې دي چې ورته واپسې هم شوي، خو د ووډ څخه دې نه محروموي. الیکشن کمیشن ته یې په وار درخواستونه کړي. د پریس کلب مخې ته احتجاج په دوران د تاخیلو یو مشر او پاکستان مسلم لیگ نون شمالی وزیرستان صدر نیکمل خان وویل
دمو د جون 2021 راسا 96186 وټه 3.5 4 لک پلس دا بودیدو اته د پورا چې کیما خدبندی جوړه کړی دو لوکل ګورنمنت یا الیکشن کمیشن دیس ایڈمنیسټریشن اته خدبندی یو ویلیج کونسل نای پدا مندې د تیرې دوه میاشتې نه میش لګیایي میش دیسې صاحب ته لیټر ورکو میش کیس تیار کو دل متلکه د اوتار دی میش میش ریجنل اپیس میش لړلی الیکشن کمیشن اف پاکستان ته الیکشن کمیشن اف پاکستان میش ته وې چې تاسو لړ شئ د تاسو متلکه ریجنل اپیس ته میش روغلی ریجنل اپیس ته جواب یې نه رکو چې بای ته پدا صرف دمر ولي کا چې زین شکړای
نو ما وړي وویل چې بنو عدالت کې درخواست کړې تر څو چې د دوی یونین کونسل زیات شوی نه وي دغه ټول ټاکنې نه تسلیموي.
میز په بانی های کورټ کې پدا باندې کیس ریټ کړای دی چې خدارا په نارت وزیرستان کې میز د بلدیاتي انتخابات خلاف نه وي، خو د میران شاه ډیویژن چې کوم الیکشن دی دا کول هدم دی دا د هغه پر روکاو شي چې د 3.5-4 لک ابودی ته حق نه وي ملو شوی. تقریبا د تخیل تحصیل د تو سره 1.5 لک ووټ نشته دغه نه مو بایکاټ تای زنه په دغه یو کونسل باندې الیکشن کو او نه زده تو د مېر تسلیم وو هغه پر چې مو ته د خپل حق ملو شوی نه وي دا در نه غوړو.
کلامو کې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علي خان و پختل نو دوی وویل چې دا تاخیل تحصیل ډیرو سیمو واپسی لا نه دی شوی یا تحصیل نورو سیمو لپاره د آبادۍ په تناسب یونین کونسل جوړ شوی لکه خدرخیل، بویا، محمدخیل، شیرنی او داسې نور. د مداخلو لپاره یو یونین کونسل ټاکل شوی، خو د دوی کیسې بیا هم متعلقه چارواکو ته رسولې. هم دغه پوښتنه مو بیا د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد نه وکړه. نو دوی وویل
کله حلقه بندای کې دی کنه دغه مرحله کې یو مرحله بیا داسې راځي چې اغا کوم ډرافت وشي نو اغه باندې بیا عام خلک خپل تحفظات یا اعتراضات دي نو اغه د پاره یو خپل طریقې کار په غر وخت کې توې شوی د لیمیټیشن اتارټیز څخه می نو اغه باقاعده د دې سماعت کوي نو په دې سټیج باندې د احتجاج کوم کوي نو زما خپل څه په دې خبر باندې نه پوهیږم اوس د شیډول مرغه امیدوارانو د حتمی شو فائنل
دی. احتجاج کوونکی وای چې د تاخیل مداخل زیات آبادی لري ورته د آبادی په تناسب یونین کونسل ورکړي، کنی عدالت کې کیس مخ په وړاندې وړي او د ټول ټاکنو بایکاټ کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د شمالي وزیرستان ریپورت واورید. اوس ورزو سوات ته د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. په سوات کې به هم خلک ووټونه اچوي. په 13 صوبایي انتخاباتي کمیشن ځایي خبریالانو او مدني ټولنو لپاره یو سیمینار برابر کړی و چې د انتخاباتو په بهیر یې پوه کړي. د سیمینار ویناوال ویلي چې دا قسمه روزنیزې غونډې ځکه ضروري دي چې په کار د خلک د ووټ په سمه توګه استعمالولو باندې پوه شي. له سواته زموږ خبریال نیاز احمد خان پرې تفصیل راکوي.
سوات تشلب کے د ملکن ڈویژن الیکشن کمیشن مشر محمد ندیم خان د بلدیاتی ٹاکنو پاڑا جوڑ کر شی سیمینار تا ویل چی خیبر پختونخوا کے د مارچ پا یو دیر شمہ نیٹا کی دن کی بلدیاتی ٹاکنو کے د سوات ضلع ہم شامل ادا چی پکی اوہ تحصیلوں کے پزرگون امیدواران مخیتا راما خامخت دویل چی الیکشن کمیشن یو آزادہ او خود مختیار ادارہ دا او مقصد دی د ولس رائے پا آزادہ توگا رابر سیرہ کول دی. دوی زیادہ کرا چی د بلدیاتی ٹاکنو پا اڑمائی پڑاو کے د باز غلطیانو لوجے پزرگونو اچولی شوی اوٹونا ضائع شوی چی دا کمی ختم زمونږ په ګډه ذمہواری ده.
مونږ به کوشش دا کوو چې دا سین په خپل پدې ځان فی کوچ زم اوټونه مسترد کیږي نه. دې وخت کې زمونږ په فرست فیس کې په یو ځل کې 18,000 اوټونه مسترد شو. دا د لښ کمیشن هم ډېر سخت ناکامي وا. دا د زمونږ د عوام هم د دلچسپي یو دغه طرف ناکامي وو. او دې کې خصوصا د امیدوارانو ډېر زیات کردار او چې هغه خپل ووټران خپل پولنګ ایجنټس خپل الیکشن ایجنټ هغه ګایډ کړي وي ایجوکیټ کړي وي چې هغه ووټ طریقو اچولو طریقه صدا.
الیکشن کمشنر وړاندې د بلدیاتي ټاکنو وټونو په اړه تفصیل کې وویل
زمګ شپږ بیلټ پیپر دي او شپږو بیلټ پیپرو رنگ دیو بل نه بدل لې. مثلا تحصیل چې کم دی تحصیل چیرمین یا میئر داغه بس سپین بیلټ پیپر وي. پاغ سپین بیلټ پیپر کې به داغه امیدواران نمونه و سره به داغه انتخابي نشان لګیدلی وي او چې دې کم امیدوار ته اوټه چول غواړي په تحصیل چیرمین سیټ باندې هغه ته باغه سټمپ لګی. کم زمنګا ویلج کونسل جنرل ممبر دی داغه د پاره به معمولی یعنی هغه گری کلر معمولی توروالې غوندې خړ غوندې دا بیلټ پیپر رنگ وي. ورپسې دویم د خواتین یعنی زم زنانه چې کم ممبرانی هغه د پاره به پینک وي. ورپسې زم چې کم مزدور کسان دی داغه د پاره به شین غوندې رنگ والا وي. ورپسې زمنګا چې کم نوجوانان دی هغه به زیړ وي یلو. او بیا اخیری زم چې کم اقلیت ممبر دی هغه د پاره براون یعنی نسواری رنگ بیلٹ پیپر بھائی.
سیمینار کې ناست یو غیر دولتي ټولنې مشر سرزمین خان چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د پوهې راوستو کار هم کوي وایي چې دا وخت وټونه زیات دي او وټر یو وي نو دې لپاره د وټونو عمله زیاتول پکار ده.
و وټونه دي د و وټونو لپاره ټایم چې دی نه لکه هغه لږ ډېر زیات نو چې کله دلته کې ټایم ډېر لږي نو بیا ووټ نه پول کیږي بهر د پرنسټیشن نه اوږد قطار جوړ شي او زموږ خلک چې دی نه هغه ډېر زیات اوږد انتظار کولی نه شي نو دا پروسس چې دی دا ډېر زیات سلو دی. نو په دې کې پکار دا و چې نوې پولنګ سټېشن په دې کې جوړ شوی دی. پولنګ سټېشن تعداد چې دی هغه سیوا شوی دی او څنګه چې قانون دی چې یو مخصوص تعداد یې چېره په پولنګ بوت باندې هغه خو دی کیږي. مثال په تور په پولنګ سټېشن باندې که زر ووټونو تعداد دی نو په دې کې یو پولنګ سټېشن چې دی هغه د 300 ووټونو لپاره پکارو. نو زما په خیال خلکو به ووټونه چې دی هغه به زیات پول شي په دې کې ووټ چې دی لکه هغه کم پول کیږي.
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي سپیا چې د ښځو د مخصوص سیټ لپاره ټاکنو کې برخه اخلي سیمینار وروسته مشال ډېډو ته وایي چې عام ټاکنو کې ښځې کمه برخه اخلي او لویه وجه ناپوهي ده.
شپږ بلټ پیپر هغه له ورکې کنه نو هغه خو داسې ښځې چې هغه د سرته ماول وي چې لکه تاسو مالا دا بلټ پیپر تاسو یو سیمپل لکن چې زه کمپین کله کوم چې زور سره د ښځې په مخه پوه هم کم.
سیدو شریف سره تعلق لرونکي بشرا بیبي وایي چې آبادۍ کې نیمه برخه د ښځو ده خو زیاتره ښځې باقاعده د ناپوهۍ له وجې د وټونو د عمل څخه منع کیږي.
زیاتې ښځې داسې دي چې هغوی تعلیم نه دی کړی هغه پوهېږم نه او زمونږ دا سړي چې دی دا منیم نه چې دوی مخ کلاچ یا سبق وای وای دا زمون بیزتی کیږي. نو مخکې تاسو دسی وکړي چې دوی د پاره دسې ټریننګ ورکړي د خزولا کورونه تجدید زمون د خويندې لاړي شي چې هغه لسنه ټریننګ ورکړي چې هغه پوه شي.
الیکشن کمشنر په دغه محل ویل چې د عام وګړي رای د ووټ په ذریعه ورکول اهم دي او هر الیکشن کې کچرې د ښځو د ووټ اچولو برخه د 10% نه کمی وي هغه ټاکنې به نه منل کیږي او دوباره پرې الیکشن کولای شي. دوی ویل په زور زبردستۍ څوکم د ووټ نه منع کول، درغلي کول یا د ووټونو په وخت امن او امان خرابول جرم دی او دغه سزا 15 کاله قید او 50,000 روپۍ جرمانه کیدی شي او فیصله به هم د هغه پولینګ سټیشن مشر په خصوصي اختیاراتو کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د هند حکومت وایي چې د افغانانو سره د کړو 10,000 ټنه غنمو پاتې برخه به د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې افغانستان ته واستوي. دا له اعلان شوو 10,000 ټنه غنمو څخه پاتې 8,000 ټنه غنم دي. د اګست په 15 طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی خو نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې وجې ډېرې نړیوالې مرستې ودرېدلې دي. یو ملګري ملتونه وایي که مرستې ونه شي نو په افغانستان کې به د خوړو بحران لا زیات شي. نور حال د سلطان سرور ناورو.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8,000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 50,000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبې په ورځ رویترز خبری آژانس رپورټ ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړۍ جوپۍ د فبروري په 26 جلال آباد ته ورسېده چې 2,000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2,500 ټنه وه د مارچ په 3 له امرتسره بار او افغانستان ته ولېږل شو. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګیرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي وو چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز آژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کرلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کلو هرتز لنډې سپی 2,110 15,000 14,500 کلو هرتز.
د مشال خبرونه اورئ. په پاکستانی سیاست کې له لسیزو راهیسې بیلابیل اصطلاحات استعمالیږي چې ممکنه ده تاسو هم د بیلابیلو سیاستوالانو د خولې اورېدلې وي. د مثال په توګه یوه اصطلاح د خلای مخلوق ده چې په تیرو کلونو کې رواج شوه، بل یې لسیزې پخوانۍ هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې استعمالیږي. دا اصطلاحات سمانه لري او ولی او د چا لپاره استعمالیږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په دې رپورت کې ورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
نواز خلائی مخلوق فرشتے جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څوخ راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد وپوښتل. نو نوموړی وایي،
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټیبلشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی، او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي، هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشه تنده کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنا لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی، هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض دپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې، چې کوم خوی ته تاوې، نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ دپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض دپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw isharai cha ta da pa alai pa Islamabad ki da siyasi charupo Quraish khatak wai. بلاول بوټو زرداری په 2018 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه، بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتې ماماګان مته په پښتو کې مخلوق وي، او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې، دا د قوتونو دي کچا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستی، هغوی د الیکشن په نوم باندې د قوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی خلکو کار دی، دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرښتې او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده، او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول، بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظی مانو کې د هارس ٹریڈنگ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چی ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله، په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي،
جنرال جان حق چې کله په هغه بیا چې کریش شو، هغه لپاره چې کوم الیکشن وشو، نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رالله، او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې، دغه پارټي چې بي د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو، د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو، دا بے نظیری حکومت کې د هغې خلاف، او 90 په دهایې کې چې کوم دی که نه، دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلې چې هارس ٹریڈنگ، لوٹا کریسی.
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرښتې، پټ لاسونه، لوټې، سلیکټرز او هارس ٹریڈنگ ټکی کارول کیږي، بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوري حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیاتې شي، نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پېښور په ډبګرۍ کې له خواوشا پنځه لسیزو راهیسې په یو دوکان کې ربابونه جوړیږي. د دغه دوکان د پخوانی مالک سمندر خان دوان مسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د زړو ربابونو مرمت هم کوي. حماد دویش کلن دی او وای هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې درې تاره وي خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د څلورو تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترکزی دغه دکان ته ورغلی دی او په دې رپورټ کې یې تفصیل راکوي.
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او دد مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار له هم نه دی پریخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پریښودو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دی کې شاتوت لګي. دا سوم هم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته واوره شوي داغې علاقې لرګی دی کې کار کوي.
فرق
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي بل هغه لرګی پوخي صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو زموږ مشین دی هلته کټکو بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د پنځلس زرو روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده. ځینې رباپونه یې هلته اسماس یو رباب دی چې زه غوږومه چې زه پنځه منټه وګورم زما د ګوتې د هستوکي چې کم دی دغه کې ځینې ځینې وخت دي باندې پولۍ هم را ښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دی که بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولې رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورځي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی.
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تورنه پول چتی بس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی. د ته خو د ایوارډ کال نه و یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمشو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د رواني غړې نیمه ته رسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د بشیر غواخ نه د دې سات د خبرونو لنډي زورو.
د شمالي وزیرستان د تخیلو خلکو ګواښ کړی که حکومت او د ټاکنو کمیشن د دوی لپاره یونین کونسل جوړ نه کړي نو دوی به د مارچ په 1 په بلدیتی ټاکنو کې برخه وانخلي. دوی پرون په میرامشاه کې مظاهره کړې ده. خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن بیان سوید احمد مشال وړي ته ویلي چې دومره زر نوی یونین کونسل نشي جوړېدلی. د تحریک انصاف حکومت په خلاف له سند صوبې څخه اسلام آباد ته روان د پیپلز پارټۍ لانګ مارچ یا لاریون لاهور ته رسېدلی دی. د مارچ په 5 په پټوکي سیمه کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری خپلو پلویانو ته د تقریب پر مهال پر وزیر اعظم عمران خان غږ وکړ چې په 3 کې دننه دې استعفا ورکړي. خو په همدغه ورځ د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په لاهور کې خبرلاند وویل چې اپوزیشن د ولس پر مسایلو سیاست کوي او وزیر اعظم به هیڅکله استعفا نه ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند دی وی مشر او ویاندي سمر هارون بلور ویلي چې ځای انتظامی ورته خط لیږلی چې د ترهګریزو حملو د خطر له ویرې دي سیاستوال خپلې هلې ځلې محدودې کړي. هغې د مارچ په 5 په پېښور کې خبر اعلان ته وویل چې د تحریک انصاف حکومت باید د سیاستوالو فعالیتونو محدودولو پر ځای هغوی ته امنیت برابر کړي. تر اوسه د پېښور ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د مارچ په 5 د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل چې امنیتي ادارې د ترګرۍ د هر خطر په وړاندې بیدار دي. او د روس او اوکراین پلاوی د سولې د مذاکراتو بله مرحله پیلوي. د اوکراین مذاکراتي پلاوی غړي ډیوډ اراخانیا د مارچ په 5 په فیسبوک لیکلي چې د خبرو دا درېیم پړاو به د مارچ په 10 شروع شي. روس د فروری په 3 په اوکراین یرغل کړی. تر هغې وروسته دواړو خواوو په بیلاروس کې 2 مذاکرات کړي دي.
دا او بشیر غواخ چې د سات د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوست. درته ژمنې سره سم دوه هفتوارې خبرونې لرو. اولنۍ خبرونه تاندې هیلې ده چې تاسو لپاره زموږ همکارې فرخنده اسد جوړ کړې ده. راځي چې په ګاډې واورو
تاندې هیلې.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه پوتان دیلی پروگرام کې درته ظفر خنداس صدر کلی کوم. اوریدونکو هر کال اتم مارچ د خزو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځلی شي. موږ په دې پروگرام کې په پاکستان کې د خزو د نړیوالې ورځې او په هغه ورځ هلته د اورت مارچ او خزو ته په ورپېخو مسلو خبرې کوو. را سره اوسئ. د مارچ اتم هر کال په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو په حواله نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خو په پاکستان کې د اورت مارچ په نوم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لوی لاریونونه په 2013 کال کې له کراچۍ نه پیل شول چې اوس هر کال د دې هیواد په ځینو ښارونو اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او ملتان کې د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ترسره کیږي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې فرزانه باری سره خبرې کړې دي. فرزانه باری هلته د اورت مارش شوا تنظیمونکي هم ده. له هغې نه مو پوښتلي چې سږ کال دوی اورت مارش ته کوم پیغام یا تیم سره لمانځي.
دا وخت په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ، حیدرآباد او ملتان چرته چرته چې دا مارچ کیږي نو په دغو ښارونو کې چې د ښځو کومې لویې مسئلې دي دوی هغې ته ګوري او هغه مخې ته راوړي او هم هغه مینیفیسټو ده. خو سږ کال د ټولو پیغام یو دی او هغه دی انصاف. موږ داروس د انصاف په پیغام سره لمانځو او د دې مقصد دا دی چې په حضور تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. نو دا که د کندیل بلوچ او یا د کوهستان د جنکو د ویډیو سکینډل پیښه وه، په دې ټولو پیښو کې انصاف په نظر نه راځي او موږ د انصاف لپاره غږ پورته کوو.
او فرزانه باری دا ځل د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د فبروري په 9 د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیکل شوي لیک کې خواست کړیو چې د مارچ پر اتمه د ښځو نړیواله ورځ په پاکستان کې د حجاب ورځ وګرځول شي. نو تاسو دې خبرې ته څنګه ګورئ؟
یہ تو انٹرنیشنلی عورتوں کا عالمی دن ہے اور عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے
اور دا خود خزو نڑیوالا ورستا پا نڑیوالا کچل مانسلی شی ارسو کے پخپل طریقہ المانسی منگی دا تیرو سلورو کالونو راہی سے دا عورت مارچ پا نم المانسو اس چی دیتا سنگ زیاد خزی راوزی نو دا مذہبی ڈلو سرا تڑاو لرن کے خزیم اس پا دا غروز راوزی دوی کی سوک ورتا دا فیا صدیقی نم ورکوی سوک ورتا دا حجاب دا روزی نم ورکوی دوی دا سلمانسی خو مونگ پا دا غروز دا خزو دا حکون لپار راوزو دا دی لپار مون سر ایس غیر سرکاری اداری یا ایسو کم رستانه کوی دا مونگ پخپل کوو او پر ازا کرانه توگا مونگ طول پیسی جمع کوو او پاتم مارچ عورت مارچ المانسو
بلکل والدی بیسیس سے لوگ اپنے جیب سے کانٹریبیوٹ کر کے
د بشری حقوقو فعالانه وای پر عورت مارش ته بندیز او یا پر دغه تنقید کول د بنیادی بشری حقوقو او آئین ضد خبره ده ځکه چې هر وګړی د پر امن احتجاج حق لري په خیبر پختونخوا کې د هوا لور پنوم دی غیر سرکاري ادارې مشره شوانا شاوای پر اتم مارش خزی دا حق لري چې د خپل حقوقو لپاره غږ پورته کړي
زما په خیال 8 مارچ چې دی هغه تش پاکستانی خزو لپاره نه دی هغه خو انټرنیشنلی ریکگنایز ڈے دی دا رز مونږ ځکه ابزرو کوو چې غیر رضوان دی چې کومې وایلیشن کیږي خزو سره چې کومې رائټس هغه ته نه ملاویږي هغه باره کې مونږ اوپنلی خبرې کولی شو هغه باره کې مونږ انسټیټیوشنز لا گورنمنٹ لا کمیونٹیز لا سینسیٹائز کولی شو چې دا د حقوق خزو هم شته هغه هیومن رائټس دی کانسټیټیوشنلی هم هغه ریکگنایز شوی دی او انټرنیشنلی هم هغه ریکگنایز شوی دی خو هغه ملاویږي نه نو 8 مارچ خو زما په خیال دا رز خو ډیر امپورټنس لري مونږ لا اکراس د ورلد it is very important
او شوانا شتا سو د عورت مارش باره کې سوای زکه چې په دغه ورځ د پاکستان په زینو خارونو کې خزي د خپل حق لپاره غږ پورته کوي په دغه باندې په 1300 کې د عورت مارش باندې زینی تنقیدونه هم وشول خو د بشري حقوقو فعالان وایي چې دوی په دغه ورځ باندې د خزو د حقوقو لپاره او د انصاف غوښتنې لپاره د غلاریون تر سره کوي
اوس مونږ چې ګورو عورت مارچ پرسپیکټیو نه نو عورت مارچ یا وومنز مارچ چې دی هغه یو موومنٹ په شان ایمرج شوی دی پاکستان کې موومنٹ خزو حقوق باره کې دی هغه کې هر طبقه نه تعلق چې خزه ساتي هغه هوم بیس ورکر وي هغه ډومیسټک ورکر دی که هغه فیکٹری ورکر دی که هغه هاوس وایف دی که هغه اسټوډنټ دی هغه رورل ویمن دی هغه کلو نه تعلق ساتي یا هر شعبے نہ چتکا تعلق ساتھی اگے خزے انوالو کی گیا اگے پروسیس کے اور زما پہ خیال عورت مارچ مقصد چ دے اگر ڈیر ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر دے اگر تش حقوق بارہ کی خبر رکھی اگر رائٹس وائلیشن بارہ کی خبر رکھی اگر ویمن رائٹس چ دے اگر سنگا کانسٹیٹیوشنلی ہم مونگ تا ملا لگا اشتا خو اگر ملاوی گی نا اگے بارہ کی خبر رکھی زما پہ خیال دے کہ حص غلط نشتا
په خیبر پختونخوا کې د ښځو او بشري حقوقو لپاره کار کوونکي شاهده شاوای چې د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کول د هر وګړي بنیادی حق دی نوموړي وای د ځینو ډلو لخوا پر دغه ورځ تنقید کول او یا د دې نوم بدلول به د دې ورځې اهمیت کم نه کړي
حجاب ڈے نو اغه بارے کې د وفاق یو بل وزیر ادا شیرین مزاری نو اغه په ډیر اکشن غشته دي او اغه دا ویل چې 8 مارچ باندې عورت مارچ والا مراوته شي او حجاب ڈے والا اوم نو زغه سره اتفاق کوم ځکه چې دا د ټولو خزو ورځ ده او د معنی هر قسم خزي راوته شي او خپل مسائل معنی आवाज اچتولی شی اگر حجاب دے والے دی او کاغ حجاب نہ اچولو والے دی لیکن سنگ چی فرانس او انڈیا کے پا حجاب مانے ٹیکس وشی نو هغه اوم ظلم دی ځکه چې دا د خزی مرزی ده چې هغه څنګه لباس اچي هغه که حجاب اچول غواړي نو هغه څوک نشي سټاپ کولی دغه شان دی چې څوک حجاب نه اچي نو په هغه معنی اٹیک کول اوم ظلم دی ځکه چې دا د هغه چوایس دی نو دا 8 مارچ د ټولو خزو ورځ ده او په دې معنی ټول راوته شي
او شاید شته سو موجوده قوانینو ته څنګه ګوري اوس کومګه ګورو نو دا نور مقدم د مقدمه فیصله مخه تراغله لدی وړاندې د کندیل بلوچ ته ورور د خوشی کولو فیصله وشوه پر خوځو د تشدد مخنیوي لړکی قوانین سمره عملی دي په پاکستان کې
جی دا کندیل بلوچ او نور مقدم کیسز شیدین دا یو ټیسټ کیس ته زمونږ د پاره او ټولو د پاره چې مونږ دے کے چاہے کچھ سمر گیپس تھی پا لاس کے ذکر چھ عدالت خوب ہم آغا دغا اخ اخلی فیصلہ چکم دے آغا مخیتا پا ڈاکیمنٹس کی وی نو آغا ڈاکیمنٹس کے مزید قانون سمول اس زمزمون کار دے او پکار دے چھ خزی اغی دے پارا آواز اچت کی ایڈوکیسی او کی لیجسلیشن او کی او دا قانون مزید بہتر کی دو خزو دے پارا
تاسو مشال رادیو ته غوږیو مونږ په دې پروګرام کې د خزو د نړیوالې ورځې او پر دغه ورځ په پاکستان کې پر عورت مارچ خبرې کوو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او اوریدون کومنگ دا خزو دا نړیوالی ورځی په مناسبت چار سدی سره تعلق لرون کې تاجمینا گل سره هم خبرې کړې دي. تاجمینا په خیبر پختونخوا کې د کارکونکو خزو د یونین مشره ده. له هغې نه مو پوښتلي چې آیا په کلو کې خزی د نړیوالی ورځې نه خبر دي که نه.
اوس خبر دی پدې کې بھرپور حصم زموږ خزې دي. موږ یو کوچ امو په خپل دا پروګرام بناوو تم ته یو کوچ چیرو دی چې موږ کم از کم 60 پر زنانه اړاو غواړو لکه دا خو ډېر زیات راځي چې موږ په خپل د جاندار اغوندو کو سوکشن دی کې څه بندوز کې ټول سن کې کنه موږ دې کا چې خامخا څوک راځي چې راځي تنظیم ورو کول کې پدې کې موږ ته سپورټ کوي نه موږ دا رات خپل مناوو او لکه په دې کې مناوو
تاجمینا کزتا سنا تپوس کم کنا چھ دغل تاسو کار کوي خود سره ملاوي گی د خود دغل تا مین یا مسلی کو می کمی دی
پر ہم دا سن چروکو ہم دخت مسالی خوبن تک دیر زیادت دی عزت ہے کہ نو دا سن خوب اسکل کل چل خفت لگی چی دل دی دینا خود خزر کور نواتل لکا آغا شانتی نا دا چی سنگ دا با اس ما شاء اللہ لکا اویر زیاد شکنا جاہی شعور را و پخل کو چی خوبیان لکا کہ یو پلان دور لی جاگت ور کی چی دی زیادت لارا شا دی پروگرام لارا شا یا یو خاون خزر کوئی چی لارا شا خوب اکی تک قدیر آزو چی لکا دا گوان خلا چی اکتر خپلوان اعتراض کوي نو لکه اوس خو غنه دي ماشاء الله ډېر کمې پکې راغلي دي خو زموږ د کې پی زنانه خاص کله چا ته زنانه چې کوم دي نو ډېر زیات مسایل سره مخ دي اول نه خو د پردې خبره کنه چې لکه ورته واچو دا یا دې ته کې لاړو نو انته کې پروډوسر ما تو جوړو وته او کته او لکه پیله پیله چې موږ اس مارچ نه اورو یا موږ یو کمې رتي دي نو هغه کې لکه چې دې دي امر هغه دغه نه چې دعوت راکړو کنه نو پکې پروگرام
ڈیرا مننا تاجمینا ستاسو
تاندی ہیلے
دا پختنو خزو دا چارو پاڑا دا مشال ریڈیو انیزا خپرونا دا ہر چارشنبے او جمعے پورز ل مشال ریڈیو نا او اوریدونکو داو د نن ورځې ته د هلي پروګرام چې مونږ په کتاب ستاسو په اتم مارچ د خزو د نړیوالي ورځې او پر دغه ورځ په پاکستان کې د اورت مارچ په اړه معلومات ترکول او سزه فرخنداست له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
د مشال ریډیو خبرونه دي ل فرخند اسد سره مو هفتوار خبرونه تاندې هلی واوریده او اوس درته بوریوال کاکل بل هفتوار خبرونه قانوني لار وړاندې کوي. راځي چې په ګاډي واورو.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربا پیس هرکلی کوم. په دې اونیزه خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. دا خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه تړلې دي. خود پایل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دویم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1920 کال کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ایوب خان جوړ کړی و. په هغه خبرونه کې مو د دویم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوري اساس په اړه اوریدلې و. د یادونې په توګه به ووایو چې په پاکستان کې په 1950 کال کې د لومړی آئین له ماتلې څخه بیا په 1920 کال کې د دویم آئین تر منځوري جنرال ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر پاکستان واکمنۍ کړې وه. د هغه د واکمنۍ پر مهال په ملک کې دویم اساسي قانون جوړ او د 1920 کال د جون پر 8 نیټه عملي شوی و. د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 کم او یا د مارچ پر 15 په داسې حال کې معطل ګرځول شوی و چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته سپارلی او هغه بیا په ملک کې مارشلا لګولې و. خو د 1901 کال د دسمبر پر 10 په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات وسو. خو د 1901 کال د دسمبر پر 10 په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات شوی و چې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ د هغه وخت عوامي لیگ په ځانګړي توګه مشرقي پاکستان کې په غوڅ اکثریت بریا ترلاسه کړې وه. خو د جمهوري اصولو لمخې پر ملک د عوامي لیگ واک تسلیم نه کړل سو او په نتیجه کې یې پاکستان مات سو. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې دوران آئینی او پارلماني بحران داسې بیانوي.
نو چې ایوب خان کله بحران سره مخامخ شو او په دې پوه شو چې لس کاله بادشاہی نه پسته نور واک نشي چلولې، نو په ظاهر چې خپل آئین باندې عمل کړی وي. آئین کې د ایوب خان آئین کې لیکلی وو چې صدر لري کیږي نو هغه واک سپیکر ته د قومي سبلي سپیکر ته ورکوي. مګر سپیکر ته ورنه کړو هغه د هغه وخت فوج چې کوم مشر جنرال یحیی خان کمانډر چیف هغه ته ورکړو او هغه لګیدو بیا مارشلا ولګولا. نو دی یحیی خان مارشلا چې وا د دیلاند انتخاباتو شو د مارشلا په نهش پیتم فوایلو کې راغله او په اویا کې انتخاباتو شو. خودی اقتدار منتقل نہ کو یو اویا ټول کال په بحران کې تیر شو. مشرقی پاکستان کی جنگ انختو او په دسمبر یو اویا کې پاکستان په ټوټی شو.
د 1901 کال په انتخاباتو کې په مشرقی پاکستان کې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ عوامي لیگ او په مغربي پاکستان کې بیا د ذوالفقار علي بټو په مشرۍ پیپلز ګوند زیات چوکۍ ګټلې وې. افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د دریم اساسي قانون جوړولو چاري په 1902 کال کې د ذوالفقار علي بټو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې وې.
ذوالفقار علی بوټو چې په پنجاب او سندھ کې دغه پارٹی انتخابات ګټلی او د اویام کال انتخابات ګټلی دی یا خان سره ملګری شو او د هغه وخت پاکستان د وزیر خارجه په توګه په متحده کې چې کله پاکستان د ټوټې شو نو جنرلان چې کله دلته بې وس شو پوهېدو چې د پاتې پاکستان هم سنبالولی نه شي یا نیم خو لاړو نو دوی بیا بوټو راغوښتو بوټو ته دعوت ورکړو بوټو راغی نو بوټو هم دا عجیبه کار دی چې لومبی ځسې چې یو سیول سړی هغه مارشل ایډمنسٹریټر شو او بوټو صاحب دا دلیل ورکړو چې دی وخت کې چونکې مارشل قانون دی بل قانون شته نه نو د مارشل مشرتابه په غاړه اخیستو نه علاوه هغه سره بله لاره نشه برحال هغه مارشل ایډمنسٹریټر شو بیا په 1922 کې چې کله د آئین سازۍ کار شروع شو نو یو ابوری آئین جوړ شو ابوری آئین دی ابوری آئین لاندې بوټو بیا د صدر کار لاس کې واغستو د ملک صدر شو او چې درې ایم کال کې کله آئین پارلیمنٹ منظور کړو او پارلیمانی وفاقی آئین جوړ شو نو بوټو بیا د پارلیمنٹ لارې وزیر اعظم شو او پاکستان وفاقی جمهوری مملکت شو.
د پاکستان دریم اساسي قانون په 1903 کال کې منظور شوی و کوم چې تر اوسه په ملک کې عملی دی. د آئینی او پارلماني چارو پوهان د دې آئین جوړونی او جمهوری اساس په اړه بیلابیل نظرونه لري. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود پر همدې موضوع تحقیق او پی ایچ ڈی کړی ده. نوموړی له دې سره اتفاق نه لري چې ګواکې په پاکستان کې نافذ العمل د 1903 آئین په جوړېدو کې د ولس د استازو جمهوري حقونه پر ځای ساتل شوی وو.
یو خدا خبره کول چې د 1973 آئین چې کوم دی هغه یو متفقه آئین دی یو دا خو غلطه خبره ده. دا خو مطلب لکه د مطالعه پاکستان په ذریعه باندې چې د پاکستان د ریاست کم سټیټ نریټیو دی هغه باندې دا ډېر زیات پروموټ کړی شوی دی. ایون چې مونږ واړو په کتابونو کې به هم دا خبرې ویلې نو مونږ به هم په دې باندې بلیف ساتلو. خو چې کله ما خپل ریسرچ پی وکړم خپله پی ایچ ڈی په دې باندې کړې ده نو ما چې کله ډیټیل وکتل او زه مطلب اومې کتو چې کوم constitution making process so nagina pasa patina de jewa se tanche ba ga matlab yo mutafiqa ain na de da consensus document che warta wai che unanimous opinion over par da tul galat de
dr zubair mosud wai da di ain da ghair mutafiqa balal ke do la para da dalil patuga dri chalur tarikhi waqiat urand kawal zaruri de د د پوینا دا واقعیت ځکه مهم دی چې په 1901 کال کې چې پاکستان مات شو او له مشرقي پاکستان څخه بنگلاديش جوړ شو نو په پاتې پاکستان کې حالات بالکل بدل شو.
د 1970 په الیکشن کې چې کوم یو ماینورټي قوم وو یعنی پنجابیان هغه چې کوم دی سډنلی په یو ډېر غټه میجورټي کې بدل شو نو د هغې ډیموګرافیک او د جیوګرافیکل چینج د هیستوریکل ایونټ په وجه باندې ضرورت دا و چې الیکشن بیا وشي. خو الیکشن نه وشو او الیکشن کې چې کوم مطلب په 1970 کې شوی و په ډفرنټ حالاتو کې هم د هغې لاندې چې کوم د چا څومره څومره میجورټي وه نو هغې کېناستل په کانسټیټیوشن میکنګ پروسس کې. دومره چې کومه خبره وشوه هغه دا وه چې کوم مطلب د ستاسو انټرم آئین جوړ شوی و نو هغه ابوری آئین چې کوم دی هغه په کنسنسس نه وشوی. هغه د ټولو قومونو په کنسنسس نه وشوی. د نورو قومونو لږ ریپرزنټیشن وو او د پنجاب زیات وو. نو دوی چیغې وهلې چې نه دا خو غلطه خبره ده. دې مطلب خو دا دی چې مطلب پنجاب څه غواړي خاص کر د بلوچستان چې کوم مطلب پالیټیشنز هغې ډېر په اعتراضو کړو. یو خو دا غلط کار وشو چې دی انټرم آئین یو داسې فریم ورک ورکړو د نوي آئین د جوړولو چې په کوم کې د پنجاب حصه زیاته وه. دریم غټ اکټ چې کوم اوسو هغه دا و چې د 1973 آئین ڈرافٹ جوړولو لپاره چې کومه کمیټي جوړه شوې وه په هغې کې 12 کسانو په 12 کې چې کوم دی زما په خیال کې 8 کسان د پنجاب وو. داسې لږ لږ دوه یا درې یا یو کس چې کوم دی د نورو قومونو.
ډاکټر زبیر مسعود وایي د پاکستان د 1903 کال آئین که متفقه نسی بلل کېدای نو په هغه کې د ملک د سیاسي ګوندونو هم یو لوی تیروتنه لاس لري.
یو سل سوارلس آرٹیکلو باندې چې کله بحث وشو په هغه کې هم د پښتنو د بلوچو اس ابجکشنز چې څومره کړي دوی 2000 امینډمنټس پکې پروپوز کړي چې په هغه کې 1400 امندمنټ صرف د یو سل اور سوار لس چکم اولی آرټیکل زدا هي سره ریلیټډ نو د دې ټول سل اور سوا چکم مطلب امندمنټ سو ټول اوور رول شو یعنی پنجاب او سند چکم پالیټیشن سو وخت هغه وشو بیا درس یو شو چې الته په زما په خیال کې په پلیاکت باغ کې مطلب نه په جلسې باندې چې کله د پروتو د حکومت د طرف نه حمله وشو خلک پکې مړه شو نو بیا مطلب نه لیډرانو یو ډېر غټه غلطي وکړه چې دوی میدان ورته پریښودو او دوی دوی مطلب لکه مکمل بایکاټ وکړو د کانسټیټیوشن میکینګ پروسس نه دوی زر زر چې کوم دی دا باقي چې کوم څومره آرټیکل دي یعنی دا دوی په ټک ټک کې وکړي پاس کړل ټولې او بیا په اخري ورځ باندې دا نه کسان راغله او دستخط یې ور باندې وکړي چې پکم کې ولی خان هم شامل و صرف د بلوسو څلورو کې مطلب درې کسان دستخط یې نه ور باندې وکړي که دوه کسان دستخط یې نه ور باندې وکړي
د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای د پاکستان تر ماتی دو وروسته باید د پاتې پاکستان لپاره د ټولو قانونو پاستازي توپ د آئین ساز اسمبلی غشتنه سوی وای
کېدل بداسي چې اوس په چې بنگال لاندې آزاد شو نو یو د پاتې پاکستان د لپاره په بل آئین ساز اسمبلی جوړېدل هر آئین ساز اسمبلی په اوټ پر دغه بنیاد اخیستلې چې دا اوس موږ مغربي پاکستان دی بنگال موږ آزاد شوی دی دا به موږ اوس څنګه ملک جوړو د دې د پاره به دا روان آئینی نظام د ولس پر رایه د غوښته او د هغه پر بنیاد به دا منتخب کېدل بیا باغی آئین جوړاو لیکن داسې وسو چې دا نو موږ د پاکستان د سیاسي قوتونو چې اوس تاریخ کمې نتیجې را ایستلې دي هغه دا ده چې دا د دې ټولو پاچاهانو بیا یعنی یو غلطي وه د دوی یوه سهوه وه چې دا اوس تاریخ و دوی ته دا شپه نړۍ چې دوی په کار دی چې آئین ساز اسمبلۍ غوښتې وای دوی د پاکستان دغه اسمبلۍ یعنی نوی منلې کمه چې دا د باقي مان د پاکستان دپاره پاته وه لیکن وسو داسې چې هغه دا مطالبه ونه شوه بلکې یو لوی جبر دا وسو چې د بټو ته دا اختیار ورکړل شو چې ته یو ابوري آئین جوړ کړه دا ابوري آئین ذوالفقار علي بټو په خپله مرضي د خپلو ماهرانو په مرضي باندې جوړ کړ او هغه داسې آئین و چې هغه د پاکستان یعنی پاکستان یې بیرته لکه څه هم دا فیډرل د قومونو ملک و کثیر القومي ملک و لیکن هغه داسې راوستی چې ټول اختیارات یې په ابوري آئین کې هم هغه د پاکستان یعنی یوې صوبې ته یا اکثریت آبادی والا صوبې ته د هغې د اکثریت ترجمان یو آئین جوړ دی
خو افراسیاب خټک بیا وایي چې دی آئین ته متفقه آئین ځکه ویل کېدای سي چې د په وینا هم یا په جوړولو کې د ملک لوی او واړه ګوندونه شامل وو او هم د دوی لوی غوښتنې منل سوې وې
موږ ویلی شو چې پاکستان په تاریخ کې یو آئین داسې بلل کېدای شي چې هغه مشروع یعنی جایز وو او د ولسي نمایندګانو په لاسونو کې جوړ شوی وو هغه دغه درې ارم کال آئین دی ځکه چې په دې کې پاکستان پیپلز پارټي چې پنجاب او سندھ کې اکثریت لرلو او حکومت کې ناسته وه هغوی برخه وه بیا ورسره نیشنل عوامي پارټي و نیب چې هغې او جمعیت العلماء اسلام دوی په بلوچستان او پختونخوا کې حکومتو دوی هم ورسره په دې کار کې ملګری وو او نورې اپوزیشن پارټۍ هم چې اگر چې پارلیمنت کې ډېره نمائندګي ده وه خو چا یو دوه درې څلور نمائندګانو خو ټولې پارټۍ په دې راضي وي او شاملې وي او متفقه تور باندې جوړ کړی وو یعنی متفقه په دې معنی چې په یو نیم خبره خو اختلافات بیا هم وو
د پاکستان د سینټ غړی تاج هیدر وای په یو ملک کې د آئین جوړولو لپاره د اکثریت لرونکي ګوند ذمہواری جوړیږي چې د ټولو غاړو اندېښنې او شکایتونه لری کړي د د پوینا د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د درې اویایم آئین جوړولو او منځرولو لپاره هم دا سې کړي وو شهید
ذوالفقار علي بټو آئین بنا سکتے تھے پاکستان کا
شهید ذوالفقار علی بوټو آئین جوړولای شو په اسمبلی کې د هغه ډیر لوی اکثریت وو د اسمبلی یو سلو درې دیرش غړي وو او په هغه کې سلو ته نږدې د ذوالفقار علی بوټو د ګوند وو هغه هر څه په خپل خوخه کولای شو خو هغه داسې و نه کړل بلکې همغږي را منځته کړه او هر فکر لرونکي یې په څه نه څه شکل ضایع کړل
اور هر نقطه نظر کو کسی نه کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی
په 1903 کال کې جوړ شوی او عملي شوی آئین که څه هم تر اوسه په ملک کې نافذ العمل دی، خو په ځانګړي توګه ملتپال پرې ځینې تحفظات لري. د دې اندېښنو او غوښتنو لرې کولو لپاره په دې آئین کې یو شمېر بدلونونه هم شوي دي. په دې بدلونونو کې تر ټولو اتلسم بدلون یا ترمیم ډیر مهم بلل کیږي، دا چې د دې ملتپالو شکایتونه څه دي او د هغوی لرې کولو لپاره په سویو بدلونونو کې اتلسم بدلون ولې ډیر مهم بلل کیږي. په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې د آئینی او پارلماني چارو له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي او خوشحاله اوسئ.